السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او ازادي میل مخه پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د جرمنی د جیولوژي سروې ادارې د افغانستان په شمال کې د یوې زلزلې خبر ورکړی دی. دې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 4.3 درجې ثبت شوی، مرکز د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتره کې و. دغه زلزله چې مرکز تر ځمکې لاندې 3.5 کیلومتره لاندې ثبت شوی، په سیمه ییز وخت بیګا د شپې شاوخوا 12:30 بجې شوی. تر اوسه د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې هغه له پولې اخوا د تاجکستان په کولاب سیمه کې چې دغه زلزلې مرکز ته نږدې سیمه ده احساس شوی. په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ زلزله د ریختر په کچه 6 درجې د تیر کال په دوبی کې په ختیځ کې وشو، چې تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه په کونړ ولایت کې واړول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته قطر ته لېږدولي او له څو کلونو راهیسې هلته میشتي، د بیرته ستنولو په بدل کې هغوی ته د پیسو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. دا خبره د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پاول کاپور پرون چهارشنبه د امریکا د کانګرس غړو ته په یوه غونډه کې وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې چارواکي ویلي چې دغه بهیر د دې لپاره پیل شوی چې چارواکي غواړي هغه کم چې دغه افغانان پکې میشتي د مارچ میاشتې تر پایه وتړي. د راپور له مخې د امریکا د پوځي اډې په دې کم کې له 1000 ډیر افغانان ساتل کیږي. د دغو افغانانو چې ډیری په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او له دې ویرې چې طالبان ترې غچ وانخلي قطر ته لېږدول شوي، د بیا میشتېدو بهیر په تیر کال کې د ولسمشر ټرمپ ادارې وځنډاوه. خغلی کاپور وویل چې شاوخوا 1.5 کسانو دا وړاندیز منلی، خو ویلي دي چې نه پوهیږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له دوی سره څه پیښیږي. هغه زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانان په زور بیرته هیواد ته ستانه کړو. د چارواکي همدارنګه وویل متحدو ایالتونو له درېمو هیوادونو سره هم د هغوی د بیا میشتېدو په اړه خبرې کوي. د پخوانیو سرتیرو او مدافع ډلو څخه جوړ افغان ایواک په نوم ډلې مشر شاون وایندایر رویټرز اژانس ته وویل چې د اصلي غوښتونکو لپاره 4.5 ډالر او د کورنۍ هر بل غړي لپاره 1200 ډالر ورکول کیږي. ډیموکراتانو پر دې پریکړې انتقاد کړی او د افغان متحدینو په وړاندې خیانت بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته اعلان وکړ چې له ایران سره خبرې اترې باید دوام ومومي او یوې موافقې ته رسیدل د ده غوره لومړیتوب دی. ولسمشر ترامپ په خپلې ټولنیزې شبکې انټروت سوشل کې له نتنیاهو او د هغه د پلاوي له نورو غړو سره کتنه ډیره ښه وبلله او زیاته کړه زما له ټینګار پرته چې له ایران سره باید خبرې دوام ومومي هیڅ وروسته یې پریکړه ونه شوه تر څو څرګنده شي چې آیا یوې موافقې ته د رسیدو امکان شته که نه. ترامپ زیاته کړه چې د اسرائیل صدر اعظم ته یې ویلي که داسې یوه موافقه ترلاسه شي دا به زموږ غوره انتخاب وي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل که ایران سره موافقه ونه شي باید ولیدل شي چې پایله به څه وي. د امریکا ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې تیر ځل ایران پریکړه وکړه چې موافقه ونه کړي او د نیمې شپې چټک د عملیاتو هدف وګرځي چې د هغوی لپاره ښه پایله لرله. ترامپ زیاته کړه چې دی هیله مند چې دا ځل به د ایران ډیر منطقي او مسؤلانه چلند وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه‌شنبې په ورځ امریکا ته له سفر مخکې وویل ډونالد ترامپ سره په خپلو خبرو کې به له ایران سره د مذاکراتو موضوع د ده اصلي لومړیتوب وي. د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال نن پنجشنبه د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانیستل کیږي. د برلین عالی فستیوال اعلامیه وایي د نو ګود مین په نوم فلم به د فستیوال پرانیستونکی فلم وي. دا فستیوال د نړۍ له مهمو سینمایي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي. د نو ګود مین د فلم ډایرکټر شهربانو سادات په 2021 کال کې افغانستان ته وتښتید او اوس په هامبورګ کې ژوند کوي. د برلین فستیوال په اعلامیه کې د دې فستیوال د مشر تریشا انټوتل له قوله ویل شوی چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یو ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوا او پسه او روزنټون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی.
Thank you. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسی نامه سلامونه اونی که هیلی میمونه درنو زدکون که هیلی در چراغ و جور پیست وقت با مطرده محال پا خیره رسولی بی تس طول تا در ولسم طولگی تاریخ مضمون یا ولسم لاست شراغ لاست ویم پا دی هیلی چنان روز هم در الوست را خیر نیشی بار سر مل پاتیسی. نن مو موضوع پا هین که افغانی پاچهان دی دا چه کم پاچهان پا هین که وقت رسیجی او چه دول وقت رسیجی دا هم دیگه موضوع اروند باید نن مجاوتاستی معلومات لستر آورو. رجو خپل نن روزی درس پیلو پا هین که افغانی پاچهان. لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوه دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلي شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلي کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیش دی او دی خپله یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا دی په شپږ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی وو د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشدی د قطبیه پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمني وکړه او د سند او بنګال مشرانې هم دې ته مجبوره کړه چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزم شاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمني سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمني پیل کړي دغه غوښتنه یې د رد کړه او ونه منل چې بیا دی په شپږ سوه دوه دېرشم درې دېرشم هجري قمري کال کې مړ کیږي او د مړینې څخه وروسته د ده زوی رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د ده د درباریانو دی د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، دی د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني چې بیا د دې څخه وروسته د ده خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اولو ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډېر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډېر ښه په ښه ډول سره پرمخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوشت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغانی لړۍ یا نور افغانی حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نایب الحکومه ملک کله خان زوی ملک بهلول د اته سوه اته پنځوسم کال څخه تر اته سوه اته شپېتم کلونو څخه وروسته بیا د خزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې ده ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تلا یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زه ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټوله لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتېږي او تر هغه وخت پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کبله بیا دی د شیرخان لقب ځانته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوري د شمالي او همدارنګه مرکزي هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې دی شروع کوي. شیرشاه سوري هم پوهانه والمانه ته ډېره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شه پوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوري څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د دکشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوري په نامه یادې دي هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوري څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوري د وراره مبارز خان د خاصه خدای وژل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلي په نامه پاچا کیږي. رزده چې په ایران ته منځنیو پیړیو کې څه ډول و، موږ او تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لاسته راوړل. رزده چې ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول حالات لري، د تبرستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبرستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبرستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبرستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیاریان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمه ییزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یادت برستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمگیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خواص څخه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپله بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپلې واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدلا نومېدل. البویه به په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه له منځه ځي او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، دا چې په نوې پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوې پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوې اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لرله د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستنی کلونه ډېر سخت تمامېږي، یعنی ډېر ورته سختېږي. بیا په 1918 کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکېل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروغا جوړ بیاس او د ژوند چارې په مشه پر مخته. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.6 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پکن یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیږي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد دغه د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه وروسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1923 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونې ماته خوړونکي بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځ وړلو څخه ژغوري او دغه پرېکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماوو د 1918 میلادي کال په وروستۍ کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په عملي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنې دغه مهال کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځ راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزاد سیمه چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیځ ته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1946 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزي کمیټې دا پتیلې و چې د لویو ملکانو ځمکې مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانېدی چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او د دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1940 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بلا جګړې څخه بلا وینېته ونه څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چې کایچنګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماوو 1948 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانه هر په شهرونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,000 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوه پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانیانو امپراتوري یې جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کېږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کېږي، دغه بل قوم رامنځته کېږي. تاجکستان اکثره چې دي هغه د نژاد له پلوه سپین نژاده دي، او کله کله ویلی سو چې دوی د مغولو ځانګړنې پکې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجکانو کې لیدل کېږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر فرمان لاندې راغلی. د تاجکستان شمالي برخه بیا پر روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګې سولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلي، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنی آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سوله. په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد رامنځته څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړ. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا تر منځ پروت دی. یو 80% خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1993 میلادي کال مخکې مقدوني سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی او برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجیزوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودې. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته دا فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه بیا په نړۍ کې دویم صدرونکی هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکی هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس، بن نوح، دیب یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي ایلي، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاری موت او گوکلان ده هیواد ازین قبیلی دی. چه داغه هیواد بیا پا پخوانی شوروی اتحاد که ده سیاسی بحرانونو پا دیره دو ساله کمونیست حزب دمین زیوری او ده ترکمنستان دیموکراتیک گوند پا 1991 میلادی کال که جور سو چه مشریع بیا نیازاف پا غاره در لوده. او ترکمنستان هیواد ده اکتوبر پا 28 منیتر بند خپل خپلواکی اعلان کرد چه او کال وروسته بیا ده هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو ونیسه.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدای شکل باندې ویلې ده.
د همدې کلی په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 15,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت یې په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي. درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوخه وو چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه. په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو، او شپږم سینف مو په دې ځای کې وو ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجو پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، دری سوا جیری بزمکا فارم او دا پول چی دی دوی نصیب شد دی استادان دی پار دیری که خونی او پاین حال که دی لمبلو دی پار چی دی دیر که هاوس او دیر که کانتین او پاین حال که دی استادان دی پار دی اوسیدو که کتی دا پول ملحقات در لودل او پا اصری دولی در لودل نو پا عغیزه که منگا لیسا والوستل او پا مده غزه که و چه ز سیاست تا به هم پا امده لیسا که رجوع وکلا او دی امده غی لیسی نا دی کانکور دی آزموین پا نتیجه که ز دی کابل پا انتون تا کامیاب شم چه دا کال یو زرو دریس و پانزوسم کال و چه ز دی کابل پا انتون تا دی زراعت دی پانزی تا ور بریاله شم
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو پا دی خطر چه په هلمند کې مو لیسا تر ډیره حده زراعتي و
چانسونه نور هم و چې موږ کولای شو نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسا کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېده دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم تکست بوکونه په پښتو او دری ژبه باندې نه وو هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا او ورته داسې وسایل وو لکه فارم لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسی استاد منگه نه درلو چی اغا دی کمسویه سره بی من کل اغا استادان درلو دل چی یا لسانسه او یا فوق دی لسانس او دو کلو دی امریکا پا متحده ایالاتو که پا بیروت که شپاگ میشته دیو کال او حتی دیو نیم کالونو پوری دوی ازدکل کرده بی من دی داسی استادانو پا تدریس بانده منگه دی زراعت لسول وستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وې
او د پوهنتون د دورې مسراتو وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه د داخله سموت خبرې دي خو ما په کې جنجالونه هم درلودل مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو نو کله چې دلته هم راغللم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونگا یو مضمون و پنام دی اورینتیشن دا افاقی معلومات یا اگر اضافی معلومات چه دی مسلکی پوهی تفصیل منگا حاصل اول قدی بانی منگا ارتوبی که چیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگده سی یوزلیس مضمون دی یا لگده سی پکاری دی نه خو اونه شو پا اگه که منگا یو سلو درش که تتنه دی زراد پانزی دی لمری طولگی چخه ټول خارج شول
تاسو اعتراض دومره جدی وو چې تاسو خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدی وو چې دا سلسله په هغه وخت کې د هیواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی وو ډیر مسائل راپورته شوی و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلین بیا په دې کې چې ډیر برلاس و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 113 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا حق سي شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بېعدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 113 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت د پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم. او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړه. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې. مې داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسئلو کې، په فرهنګي مسئلو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
ساده پنگ روش رنگ رنگ ساده پنگ روش رنگ رنگ هر سهارا می سلوی پزڑک می دمنی ولولے را پرلے او پزڑک می دمنی ولولے را پرلے او ستاد بنگڑو شرنگ شرنگ ستاد بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسلے پزڑک می دمنی ولولے را پرلے او پزڑک می دمنی ولولے را پرلے او ساده بنگړو شنګ شنګ